احمد شیبری هم دا سجی رادو د څلور بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم. د طالبانو د حکومت له طبي پیښو سره د مبارزې وزارت په اتو ولایتونو کې د سیلونو له کبله د 15 کسانو د مړینې خبر ورکړ. د دې وزارت وین محمد نسیم حقانی سجی رادو ته ویل چې د تیرو درې ورځو د سیلونو له عمله 15 تنه نور ټپیان شوي هم دي. د سیلونو په غزنی میدان وردګ، کندهار، زابل، ننګرهار، کاپیسا، لغمان، کونړ او نورستان کې بهیدلی دي چې له عمله د دې ولایتونو خلکو ته مالی زیانونه هم اوښتي دي. وړاندې په خبرونه کې له بیلابیلو ولایتونو د دې سیلونو له عمله د اوښتو جزئیات تر سره شریکو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال مارکس پوچسل د افغانانو لپاره له سولې او مینې ډک اختر هیله وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی د اختر په مناسبت د ښاغلي پوچسل پیغام د خواله رسنیو له لارې خپور کړی دی. په دې پیغام کې پوچسل چې د یوناما سرپرست مشر هم دی ویلی دی، ملګرو ملتونو د سوکاله راتلونکي ثبات او تلپاتې سولې د ترلاسه کېدو په هڅو کې د افغانانو د ملاتړ او همکارۍ ژمنه کوي. نن د عرفې ورځ او سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ. د جاپان پخوانی سر اعظم شینزو ابي څو ساعته وروسته تر دې سا ورکړه چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال نن ډزې پرې وشوې. د جاپان په معاصر تاریخ کې دا بې ساری برید دی، ځکه چې په دې هیواد کې د وسلو د ګرځولو قوانین سخت دي او د شخړو کچه پکې خورا ټیټه ده. پولیسو ویلي دي چې یو 40 کلن کس د دې برید په تور نیولی دی. و شپېته کلن شینزو ابي د 2012 کال له ډسمبره د 2006 کال تر ډسمبر پورې د جاپان سر اعظم و. د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو یا جیشل جګپوري ډیپلوماتانو خپلې ورځنۍ غونډه نن پیل کړه. دا غونډه د انډونیزیا په مالی کې ده او هدف یې د جیشل هیوادو د مشرانو راتلونکي غونډې ته زمینه برابرول یاد شوی دی. د جیشل سرمشیز هم سش کال ده. د نننۍ غونډې د اجنډا مهم ټکی پر اوکراین، د روسیې برید او په نړۍ کې د خوراکي موادو او انرژي د بیو زیاتېدل دي. د دې سربیره چې لویدیز د اوکران د جګړې له امله پر روسیې بندیزونه لګولې دي، روسیې هم په نننۍ غونډه کې ګډون کړی دی. تازه راپورونه وایي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بالی ته تللی خو وختي له غونډې وتلی دی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 په ټول افغانستان کې اوري. په زابل کې سیلابونو د سر او مال زیانونه اړولي. لدې سیلونو سره طوفان هم مل دی.
درې دانې څلور دانې کېږدې دغه باندې طوفان پورته کې خولګی میوالا کلیدلې وي. دغه شنه اسمان ته پرتو رمزه کناسم.
وړاندې په خبرمنه کې دا هم واوري چې پروزګان کې هم سیلونو تلفات اړولي.
څلور کورونه یې وړي دي، په هغه کې درې کور کوچیان دي.
خلک څنګه د سیلونو د بهیدو مخنیوي وارله مخه کولی شي؟ د جیولوژي د متخصص انجینر نادم نظر میخسته.
د وینې سینول د ډیر کټرسي هغه طبيعي اشجار چې د سیل مخنیوي کې هغه باید تخریب نشي.
په کندهار کې څاروي ګرانه شوي، د قرباني لپاره خلک اخیستلی نشي.
شکالی تاثیر کړی دی ګرانی د مانا غوښه په 4000 روپۍ د تی حساب ورته وکړه. د مالداري ټول پاکستان چور کړی یو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وای لټیرو درې ورځې راهیسې د افغانستان په اتو ولایتونو کې د سیلابونو لامل 15 کسان مړه شوي او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. دغه وزارت مسولینو ازادي رادیو ته وویل چې د راوتلو سیلابونو لامل د تلفاتو شمیرې د بدلیدو په حال کې دي او هڅې روانې دي چې سیلاب ځپلو ولایتونو ته مرستې ورسی شي. فیروز عزیزي راپور لري.
بسم الله. د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ د احمدزیو کلی اوسیدونکي او د سیلاب ځپلو له ډلې دی. د وای سیلابونه ټوله شتمنی وړي، کورې ویجاړ سوای او کور کلی کې 15 کسان اوبو له درکا کړي او مړ کړي دي.
15 موټرې وړي دي، شپږ غوي انسانان وړي دي، ورور کې مړ دي. مالي توانونه خو بيخي ته په ملانا او افغاني سم اوښتې دي. د خلکو سي غنم وړي دي، درمندان پراته دي، شمشان وړي دي، برمیو باوړیا نه غړي کړي دي، مزکه وړي دي. بیخی سخت سیلابونه راغلی دی خلک د غټ تاوان سره مخ کې ورور تر اوسه پورې د چا همکاري او کومک لاسرسی نه دی راسرسوی ورور خو زموږ خپله لارې سره بندې دي.
همدارنګه د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی او سیلاب ځپلی عبدالسلام وایي سیلابونو یې د کورنۍ او کلیوالو کروندې او ټول اقتصادي سرچینې له منځه وړي دي. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت چارواکي وایي د هیواد په بېلابېلو اتو ولایتونو غزنی، میدان وردګ، کندهار، زابل، ننګرهار، کاپیسا، لغمان، کونړ او نورستان کې له تیرو درې ورځو راهیسې سیلابونه راوتلي چې انساني او مالي تلفات یې اړولي دي. د دغه وزارت ویان محمد نسیم حقانی ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د دې سیلابونو له امله 25 کسان مړه شوي او 25 نور ټپیان شوي دي. نوموړی وایي ځینو ولایتونو ته مرستې رسیدلې او ځینو نورو ته هڅې روانې دي چې د ژغورنې او مرستو ټیمونه واستوي. ښاغلی حقانی وایي تر دې د مراوتلو سیلابونو شاوخوا 200 کورونه، 50,000 جریبه کرنیزې ځمکې تخریب کړي، 2,000 څاروي هم تلف کړي دي. خو ځینو سیمه ییزو رسنیو بیا په دې ولایتونو کې د انساني تلفاتو کچه تر هغه زیاته یاده کړې چې د طالبانو د حکومت دغه وزارت یادوي. د راپورونو له مخې د کندهار ولایت په شاولي کوټ او معروف ولسوالیو کې 14 او په زابل کې بیا 40 کسان د سیلابونو له امله وژل شوي دي. د روان کال په ترڅ کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې دا د سیلابونو درېمه جوپه ده چې په لوړه کچه مالي او ځاني تلفات اړوي.
په زابل کې د ځاني تلفاتو ترڅنګ مالي تلفات هم د سیلونو له امله اوشتي دي. لوی خبرتیا وروسته زابل ته مخه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د صابل د عامه روغتیا رئیس وی په دغه ولایت کې د ورستیو او رشتونو او سیلابونو له امله 40 کسان وشل شوي. بلخوا په زابل کې د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست وی سیلابونو شاوخوا 300 د استوګنی کورونه، 1200 هکتار باغونه او په سلګونو هکتار کرنیز ځمکه تخریب کړې ده. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د ورشتونو او سیلابونو له امله دغه مالی او ځاني زیانونه د زابل په شینکی د چوپان، اټغار، شمولزو او شاجوی ولسوالیو کې د پنځمبه په شپه د سختو ورشتونو له امله رامنځته شوی. د زابل د عامه روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وایي د ورشتونو او سیلابونو له امله 40 کسان مړه شوي چې وطنې د یوې کورنۍ غړي دي.
د زابل په ډیری ولسوالیو کې لکه شمولزی او سوری او شینکی او اټغر، شاجوی، د چوپان او خاکی افغان کې په قوت سره سیلابونه راوتلي ول. لږ تر لږه موږ ویلای شو 40 تنه انساني تلفات موږ لرو.
په عین وخت کې په زابل کې د طالبانو د حکومت د پیښ په وړاندې د مبارزې سرپرست رئیس ملا رضا محمد خالد وایي سیلابونو د زابل په بیلابیلو ولسوالیو کې شاوخوا 300 د استوګنی کورونه، 1200 هکتار باغونه او په سلګونه هکتار کرنیز ځمکه تخریب کړي.
د ولسوالیو په شمول او د مرکز په شمول زابل کې تقریبا 200 هکتار مربع باغونه خراب شوي دي، 310 کورونه تخریب شوي دي، 100 څاروي منځ ته لیدي.
د زابل د شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکو محمد کریم وایي د سیلابونو له امله د په شمول لسکونو کوچانو ته درانه مالی زیانونه اوښتي. د نوموړي په وینا دوی ته لا هم بیړنۍ مرستې نه دي رسیدلې.
بولس دانی مګان را میګر چې یوبلې او درې دانی څلور دانی کې غدی دغه باندې توپان پورته کې خولګی مې ولا کلیدلې. دغه دغه شنه اسمان ته پرتورم ځکه ناشم، نه دی غرمې سایه لرم، نه دی شپې دونه شی درم. اختر پر راغو شی یو دی اختر د کشنیان کې کنه و مې دغه کمی سیاسي دی، کمی کشنی دی، کمی عیال دی، کمی دغه ټول دغه سره مرت سره ناشم.
پاینې باغ کې د کندهار په معروف او ارغستان ولسوالیو کې هم سیلابونو کرنیز ځمکې زیانمنې کړي خو ځاني تلفات نه دی اړولي. طالب چارواکي د مرستندوی ادارو څخه د سیلاب ځپلو لپاره د مرستې غوښتنه کوي.
بل لور ته د روزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې د سیلونو له امله د مرشوب لی خبرونه را رسیدلې دي او د دې ولایت په چور او خاص روزګان ولسوالیو کې بیا سیلونو مالی زیانونه اړولي دي. تفصیل په راپور کې.
د اورزګان ولایت سیمهیز چارواکي وایي د دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د اورزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ ولسوال مولوي علي مرجان ذاکر نن ازادي راډیو ته ویلي چې د یادې ولسوالۍ په خلاج کریا کې او د یخک په سیمه کې تېره ورځ ناوخته سیلابونه راغلي دي چې پر مهال یې څلور کورونه په بشپړه توګه اوړي دي. نوموړي وایي د یادو څلورو کورونو څخه تر اوسه پورې اته مړي پیدا شوي دي چې ښځې او ماشومان او د پاخو عمر لرونکي کسان پکې شامل دي. خو د ده په خبره چې یو شمېر کسان لا هم لا دراکه دي او د دې ټیمونه بوخ دي څو یاد کسان هم پیدا کړي.
څلور کورونه یې وړي دي، په هغو کې درې کوره کوچیان دي، ټول اته کسان له اوسه مړي پیدا شوي دي، نور خلک یې په تلاش کې دي. په پیدا کېدا پسې د اوسه لا نور معلوم هم نه دي، کره معلومات نشته چې څو کسان ټول وړل شوي دي. د هغو پوره راپور به نو بعد کې معلومېږي چې کله مړي پیدا شول.
ذاکر زیاتوي چې یادو سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه هم اړولي دي، خو وایي د یادو زیانونو په اړه هم تر اوسه پورې دقیق معلومات نه لري. بل خوا بیا له سیمې راپورونه وایي چې دغلته د مړو شمېر تر دې نور هم زیات دی. د ګیزاب د ولسوالۍ د خلاج د کریې اوسېدونکي حاجي برات ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر اوسه پورې د 15 کسانو مړي پیدا کړي دي چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي. نوموړي وایي د دې د معلوماتو پر اساس شپږ تنه لا هم لا درک دي. بلخوا دغه راز سیلابونو د اورزګان ولایت په چورا او خاص اورزګان ولسوالۍ کې هم خلکو ته مالی زیان اړولي دي. د چوري ولسوالۍ اوسېدونکي شرافالدین ازادي راډیو ته وویل چې د یادې ولسوالۍ په سره کاري سیمه کې تېره ورځ ناوخته سیلابونه راغلي دي چې خلکو ته یې په زیاته اندازه مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د معلوماتو پر اساس چې دغلته شاوخوا 3500 جریب ځمکه یې هم تخریب کړې او باغونو ته یې هم زیانونه اړولي دي.
څرنګه د سیل مخه ونیسو، څرنګه د سیل له اوبو استفاده وکړو، په دې اړه به د کابل پوهنتون د مځک پیژندنې د پانځ له پخواني استاد او د جیولوجي سروې له متخصص خلیل احمد نادم څخه واورو. لومړی به له ده څخه دا واورو چې د سیلونو د مخنیوي لپاره حکومتونه څه کولی شي.
د پیشبینۍ د اقلیم یا د آب و هوا د خود دولت وظیفه ده چې خلکو ته په اصطلاح آګاهي ورکړي، مخ ته مخ خلک خبر کړي چې په دا وخت کې سیلابونه راځي، اورښتونه کیږي، یعنی د دې لارې کولای شي خلک ته خبر ورکړي. پس لږ هم کولای شو چې په حالت کې چې دوی پوهېږي چې سیل راځي او خلک انتقال کړي، هغه مرتفع ضرورت دی. بل دا چې په حالت چې دوی کورونه خرابېږي، دوی کولای شي چې مثلا خیمې ورسي، نور وسایل د انتقال ته مسایل کړي، خواړه او اوبه او نور شیان ورته مسایل کړي چې دوی متضرر نه شي او دوی ته
دولت وظیفه شو چې څنګه تاسو ته شکلی خلک په خپل باید تاسو په باور څه وکړي چې بیا سیل پیرانه شي او د بل وخت له خاطر او دوی وار لمخه جلوګیری وکړي. سیل
خلکو ته معلوم دي چې مثلا سیل چې راځي د کم ځای راځي، کم خواته وبزي، پر کم ځای باندې ډېر تخریبي دغه ساحل کم دي. د خلکو په دې باندې پوهیږي چې کولای شي چې اول خو دغه سایه نه ځان بچ کړي، یعنی هلته کورونه جوړ نه کړي چې پوهیږي همیشه سیلو بند راځي. یا مثلا هغه اشیا د ونې کینول د ډېر ګټه رسي. مثلا په تیرو څو کلونو کې چې افغانستان په جنگ کې و، د منابع د انرژي د افغانستان د ولس په خدمت کې نه و، په لاسرسي کې نه و، دوی مجبور شو چې د اشجارو د ونو څخه کار وخی د تسخین لپاره، د ځان د ګرمول لپاره او د پخولو لپاره دی لپاره. نو دا د ضرر رسي د خپل محیط تزیست او د ټول زمينه بساري چې بسره هغه طبيعي اشجار چې د سیل مخنیوي کې هغه باید چې دغه تخریب نشي. دغه لپاره خلک کولی شي توجه وکړي. ودې وسته
اوس خو سیل راغلی دی او په مختلفو ولایتونو کې خلکو ته مالی او ځاني زیان اړولی دی، لیکن په ورته وخت کې افغانستان له وچکالۍ سره مخامخ دی. د سیل له اوبو څرنګه باید خلک استفاده وکړي؟ چارواکي په دې برخه کې څه کولی شي؟ خلک څه کولی شي؟ یعنی دا اوبه ذخیره کولی شي، زیرمه کولی شي؟
ولی نه، په دې چې زه وایم چې دا سیلونو خو اول ځل نه دی چې راځي، دا خو په تیرو کلونو کې همیشه راغلی دی. او دولت ته پکار چې دوی باید دا ثبت کړي
دا سب کی په څه موسم په څه وخت په څه اندازه د کمې خوا اوبه راځي سره کم کیږي نو د سایه د تخریب چیرې دی دا ټول به سب کیږي او په حساب باندې دولتونه کولای شي چې مثلا په مسیر د سیل تحکیمات رامنځته کړي بل بندونه رامنځته کړي چې هم اوبه ذخیره شي هم په اصطلاح تخریب ونه شي هم خلکو ته ضرر ونه رسیږي.
انجینر صاحب نادم دا خو اوږدمهاله پروژې دي، دغه اوس چې سیل روان دی آیا دغه اوبه هم خلک ذخیره کولی شي زیرمه کولی شي؟
خب حتمی ده، حتمی ده. پتی چی دلته بیا امکانات دولت رو گروه چی دولت سه امکانات داری چی و کولا ایسی مثلا مسیر تحکیمات و کی جر خدا دیر مشکل کار ده، فکر نکم چی پا عجل توگ دولت و کولا ایسی ده سیل مخونی سی پتی چی آمادگی نلیدی ده پاره دلته متخصصین ضرورت ده چی مطالعه و کی و هنده ده پاره بسرا داشت ترتیبات و تو بونی
له شغل نادم څخه په مننی لوي خبرتیا وروسته جاپان ته مخه کو.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د جاپان په تاریخ کې تر ټولو د اوږدې مودې پخوانی صدر اعظم لټپ کېدو وروسته نن په روغتون کې مړ شو. شینزو آبی په یوه انتخاباتي غونډه کې وینا کوله چې ډزې پرې وشوې او په ټپي حال کې روغتون ته انتقال شو. د ده د قتل په شک یو تن نیول شوی. جزئیات عصمت سروان په راپور کې.
د جاپان پخوانی صدر اعظم شینزو آبی چې د دغه هیواد د جنوب لویدیځ په نارا ښار کې د حمله په نتیجه کې ټپي شوی و نن په روغتون کې سا پرې کړه. آبی چې د جاپان په تاریخ کې تر ټولو د اوږدې مودې په مخه صدر اعظم پاتې شوی و د جمعې په ورځ په داسې حال کې چې د انتخاباتي کمپاین په لړ کې وینا کوله په ډزو وویشتل شو. د لیبرال دیموکرات ګوند یوې سرچینې د جاپان رسنیو ته ویلي چې آبی پر غاړه لګېدلی و. شینزو آبی د جاپان د لیبرال دیموکرات ګوند مشر و. اسوسییټډ پریس خبری اژانس بیا ویلی ممکن آبی پر سینه لګېدلی و ځکه چې لډسو وروسته د لویدو په محل ټټر ته لاس نیولی و او کمیسی په وینو سور و. لدی یو سات وروسته جاپانی رسنوی وویل چې دغه سیاستوال د ژغورلو لپاره د ډاکټرانو هڅې ناکامه شوې او نوموړی مړ شو. د جاپان ان ایچ کی تلویزیونی چینل وویل پولیسو د شینزو آبی د وژلو په تور یو مشکوک کس نیولی چې شاوخوا څلوېښت کلن ښکاري. شینزو آبی په 1950 کال زیږیدلی، له 2006 څخه تر 2009 پورې او همداراز له 2012 څخه تر 2006 پورې د جاپان صدر اعظم و. پر د برید په جاپان کې خورا بوجدون کې پیښو ځکه چې د نړۍ یو تر ټولو امن هیواد دی او د وستي لرلو په اړه ډیر سخت قوانین لري. شینزو آبی په 2006 میلادي کال د جاپان له صدر اعظم څنګ ته شو او دلیل یې یو سخت ناروغي و بلله. د استعفا د خبر له خبرېدو یو ورځ وروسته څرګنده شو چې نوموړي د جاپان په تاریخ کې تر ټولو د اوږدې مودې د صدر اعظم ریکارډ جوړ کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو له کندهار د څارویو قاچاق او وچکالي په دغه ولایت کې د څارویو بې لوړې کړې دي. د لوی اختر پرانشت کې دوسر په کندهار کې نه یوازې د څارویو بې لوړې شوه بلکې د ټیټ اقتصاد له امله پلورې هم د پخوا په پرتله کم شوه دي. بلورته د طالبان حکومت د پاکستاني چارواکو سره د توافق په اساس له افغانستان د 15 زره پسونو د اړولو پروسه د پنشن بي پروس د کندهار په سپین بولداک ولسوالي کې پیل کړه. تفصیل پر راپور کې
په کندهار کې د څارویو د خرڅلاو تر ټولو لوی بازار په دغه بازار کې د اختر څخه یو ونی وړاندې او د اختر تر درې مورځې خلک د قرباني لپاره څاروي رانیسي. خلک وايي قاچا کاوچکالی د څارویو بیل وړي کړي او د اقتصادي وضعیت د خرابېدو لامل پلور هم کم شوی دی. د پسونو یو پلورونکي قاری وايي د قاچا کاوچکالی او ترزاینو د وچېدو لامل د څارویو بیل وړي سي بي. دی وايي ارسوي خپل څاروي ته خوراکي توکي وپیری چې د ستونزې پر بیو اغیز کړي. دی دا شکایت هم کوي چې د پخوا په پرتله د پسونو پلور کم شوی ځکه چې د خلکو اقتصادي وضعیت تر پخوا خراب شوی دی.
شکالی تاثیر کړی دی ګرانی د مانا غوښه په 4000 روپۍ د تی حساب ورته وکړم د ملاری ټول پاکستان چور کړی یو هغهونو کچاک خو تاثیر وکړ روان دی وځه پولی ته سوماز دا وی درولې ټول ولاړ نه دي در 15000 مال ډیر ورته ولاړ دی سلویر زرو پرې شو هغه در 15 لک ډیر مال ورته ولاړ دی یو دانه نه پرې شو دا کې هغه پرې شو باید د لاس په ستنه رسید او په پخ پیسې ډیر وی پسونه ډیر خرڅې در پیسې وی مانا هر سړی دوه درې اختریان کول څلور اختریان کول وس حالات نو وس سره کمزوري ده ولاکر دا دمار وسیل سره سم درې نیک خرڅ کړي بل مډال نه ونی خرڅ کړي په خو بدا ټیم ته دیش سلویش خرڅې ده
د څاروي دوه پلورون کې انور خان او ملا فیض الله وای سش کال پسونه کم دی او لبلی خو هر ورځ پاکستان ته هم قاچاقیږي چې لام دی عمل به لوري سی بده دوی وای ک پاکستان ته د پسونو د قاچاق مخنیوي وسی نو به یې ښته سي
د یو خاطر وچکلی ده د وچکلی اثر دی د بلی خاطر چې د پسونو بیا باندې وځي خارج ملکو ته ځي غیر قانوني نو دا غي د نور کو نه د تبر اثر وکړي دلته ورکی دلته ګراج
پسونو چې دا په قاچاقي لار باندې نور مملکتو ته اوړي نو چې د مخنیوي وسی د ایوانان متره په کوم باندې ارزان سي
بل د کندهار د کرنی او مالداری ریاست د مالداری برخی او مامور فیدا محمد وای هر ورځ په دغه ولایت کې سلګونه څاروي حلالیږي چې د چارې هم د هغوی پر بویو اغیز کړی دی
د ورځې تقریبا تر 600 پسونه حلالیږي او تر 950 یا 950 پورې وزه حلالیږي د ورځې یعنی په کندهار نو دغه حلالیت ته چې ګورو او د قاچاق ته چې ګورو نو کېدای شي چې زموږ د مالداری کچه راښته سي او د وچکالی او دغه د خوراکی موادو کمش چیده یا گرانی چیده نو کېدای شي چې زموږ مالداری نور هم ضعیف سي مثلا د عربی نسل یا کندارۍ نسل زیاتره وړل کیږي ځکه چې د غوښه لږه اسان هم پخیږي او غوښه یې غوړم نه لري
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د امنیه قومندانۍ د پلان او فراسون مدیر مولوی متی الله زید وایي په دې وروستیو کې تر ډېره پاکستان ته د پسونو د قاچاق مخه نیول شوې او په دې برخه کې امنیتي ځواکونو خپلې هڅې چټکې کړې دي
کندهار په ولایت کې په دغه څو ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه په هر ځای کې ولاړ دي ګزمې لرو مړل تلخه د ریګستان ولسوالۍ د شوراوک ولسوالۍ د سپین بولدک ولسوالۍ د دغه څو ولسوالۍ د پاکستان سره سرحد لري پر دې باندې زموږ امنیتي ځواکونه ولاړ دي غیر قانوني کپسونه یې کڼور اجناس یې هغه غیر قانوني بل هیوا ته د نقلیتو مخنیوي کړی دی هر وخت کې یو ټول بار بار موږ په دې باره کې سنن نیولې دي او د دې غشپنیان چې کم څوک یې اړه یې غمې نیولې دي زموږ سره بندیان دي به محکمو ته سپارلې دي
د طالبانو د حکومت چارواکي پر داسې مهال پاکستان ته د پسونو د قاچاق د مخنیوي خبره کوي چې د پنځشنبه په ورځ د طالبانو حکومت د پاکستانی چارواکو سره د توافق په اساس له افغانستانه د 15000 پسونو د اړولو پروسه په سپین بولدک پیل کړه چارواکي وایي دغه توافق د پاکستانی لوري سره د سپین بولدک چمن ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ د ستونزو د مخنیوي په ناسته کې سوی وو
په کندهار کې د څارویو بې د دې لپاره لوړې شوې دي چې ویل کېږي پاکستان ته قاچاق کیږي او وچکالی اثر پرې کړی دی بلور ته پروزګان کې د څارویو بې سشکل کټی شوی دی خو خلک او اکثر خلک دا وسن لري چې څاروی د قربانی لپاره واخلي جزئیات په راپور کې
کته حمله اختر ته یو ورځ او یو شپه پاتې ده خو د ترنکول شار د څاروی او د پلور په بازار کې پلورون کې لا هم پیرودونکو ته سترګې په لار دي دا د ترنکول شار په یو څنډه کې د څاروی او د پلور او پیر بازار دي دلته که څه هم د خلکو ګڼه ګڼه نسبتا زیاته ده خو کم شمیر کسان څاروی اخلي او زیات شمیر نورې بیا یوازې به یې کوي د اورزګان ولایت یو شمیر وسیدونکو ازادي راډیو ته وویل که څه هم د تیرو کلونو په پرتله د څارویو به یک شته سوې ده خوای بیا هم د څارویو د پیر او پلور بازار کمزوري دي محمد نبی په ترنکوټ ښار کې د څارویو د پیر او پلور کاروبار کوي ازادي راډیو ته وویل
قیمتونه خو نو اوس ولې چې نه کې ارزانه سوي دي هغه غواوې مې راوستلې دي غټې غواوې دي اوس په 50 اوس نه خرڅېږي کنې داسې اوس چې د پخوا نرخونه وای 50 بیا او داسې خرڅېدل ولې خو کال وچ دي او بل نور د پخوا به ورځانه هم شي پیدا کېدل اوس چې شیم نسته بل لا په دغه روپۍ کښ نه دي په دغه سره دغه
په دغه بازار کې د تاریخ یو بل پلورونکو ازادي راډیو ته ویل یو شمیر هغه کسان که هم چې قرباني اخلي خوای داسې قرباني نه اخلي چې زیاته غوا شو ولري او لوړ قیمت ولري. سشکال د لوی اختر یا د قرباني اختر پر داسې مهال را رسیږي چې بیکاری زیاته شوی او بېوزلي خپل اوج ته رسیدلې ده. د اورزګان ولایت یو شمیر نور اوسیدونکو مو پښتل چې ولې قرباني نه ده کړې. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل:
نه می عبد القوی دی برو دی ستا استاد بابا ستک کلی کې درې مخ خلک لاندې کې د ماشان وړي څوک نه لري ومنو غنو دی په سو دی شه عیال نس چلا وینه
دا را ما په زړه وړي پیدا کوم کاخره پیدا کوم خلک یو غوا لري هغه خرڅي دا عیال وړي پر اساس هغه د پرمند کړو یو والا ګل کې دی هغه خرڅي یو په وړي پر اساس وړه پر اساس یو والا بزال لري هغه د یو پیدا بار خرڅي یو وړه پر اساس
عبد النافی ام د سوالیه اخترای مې کوم خو اورور بچی جو کم پدریسه وکړي اخرې نه خو نسته مخاری کم د دنده کم د روپی کم جوړور چې وس روپی خو زړی اخترای بو کې د سم روپو بو کې او دا بیا کال روپ نه نسته.
د دغه ولایت اوسیدونکو وایي نه یوازې دا چې قرباني نه ده کړې بلکې د اختر لپاره هیڅ ډول چمتووالی نه دی نیولې. د ماشومان لپاره جامې نه یې اخیستي، د کورونو لپاره خوراکي او غیر خوراکي توکي نه یې اخیستي او نه هم د خوشي کم څریک لري.
آزادی رادیو د لوی اختر په ورځو کې موسیقي او نور ځانګړي تفریحي خپرونه لري. تاسو کولی شئ له اوس څخه مشتد اختر په مناسبت خپل پیغامونه راولېږئ. موږ باید اختر په ورځو کې له آزادی رادیو خبره کړو. اختریز شیرونه، لنډۍ او دوستانو ته مو د مبارکۍ پیغامونه د واتس اپ پر دیش میره راولېږئ. 00420221201.
د ازادي راډیو پرونه خبرونه کې تر څلور نیمه بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ ګڼ سبچبي پیغامونه خبرو خو سمدستي هم ساسو یو شمیر تازه را رسیدلي پیغامونه.
سلام علیکم، ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام. אז יכולה לדבר עליה לכדו צריכים חליף היום, חליף יפדה היום על זה כשהיא דזיית חלקו בארון עד האנגורו בארון עוד סולה ג'ורי, אופן ג'ורי ולסולי שלי, דאנגורו הרזיית הסלנה ג'ורי שאלתה דברמו משקירו שמרמי במחסרו עוד סיווידי ג'ורי ולסולי כזיית שמי סיווידי זיית בארון עד האנגורו דעוד סיווידי אנגורי את יוסיווידי במחסרו תעקן יתק ג'ורי ליעץ סנגור לג'פת עדה שזיית בארון עשתה
علاقے میں چې دلته په سپین مسجد کې ډامبرونه کوچنی دي، سړکان سره خراب دي، نو دا خلک د اختر په ورځو کې بيخي د ډامبر پر نیمایي باندې شان غړولي، نو له ټکرونو کېږي. موږ د مجاهدینو څخه دغه ارزو هیله ده چې د سپین مسجد شروالۍ ته دي خبر ورکړي چې په اختر ورځو کې راځي د سړکان سم کې او د خلک سړکان څخه لري کې چې ټکرونه ونسي. وسلام.
وروره دا دی زلزلی پاړه باندې خبره درته کوله ده د گیان ولسوالۍ او پکتیکا کې او د خوست ولسوالۍ دا خلک ډیر متضرر شوي دي او رښتیا هم ډیر کورونه یې ړنګ شوي دي. مالی د سر تاوانونه ځکه ته ډیر ورته رسېدلي دي. الله پاک دې د هغو چاره وکړي. خو ورسره دلته داسې لاس لوېدلی ده چې موږ دا خلک پیژنو، دا نه په پاکستان کې پاتې شوی، نه په پکتیا کې، نه په پکتیکا کې، او دوه ټولو ځانونه رسولي هلته د گیانې ولسوالۍ ته وار سړی. بس وروره جانه، نن یې شهید وارث هم ځان جوړ کړی، د کونډې وارث هم جوړ کړی. دا 80% داسې خلک د سید په دې پورې اړه نه لري، خو د کومکو دپاره او د دې ملت وینې چښي، د دغو کونډو یتیمانو حق وړي.
السلام علیکم، زه احسان لوک زید احمد ولایت مرجو ولسوالی صدا پیغام تاسو ته پرېږدم. زما د اسلامي امارت شروق صدا غوښتنه ده چې کلدار ژر تر ژره په هلمند کې باندې شي، ځکه پر تجاران چې کوم شی موږ خرڅو دی زموږ سره په کلدار رانیسي، او بیا چې کوم شی موږ دین رانیسو زیاتره بیا د موږ ته په افغاني راکوي. او حال دا چې کلدار د افغانۍ په مقابل کې ارزښت ډیر د لاسور کړی.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111201. شمیره بیا تکراروم 00422111201.
څلور بجې او دیرش دقیقې شپې خبرونه. د طالبانو د حکومت له طبي پیښو سره د مبارزې وزارت په اتو ولایتونو کې د سیلونو له کبله د 15 کسانو د مړینې خبر ورکړ. د دې وزارت ویان محمد نسیم حقانی اساجر لوته ویل چې د تیرو درې ورځو د سیلونو له عمله 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د سیلونو په غزنی میدان وردک، کندهار، زابل، ننګرهار، کاپیسا، لغمان، کونړ او نورستان کې بهیدلي چې له عملی د دې ولایتونو خلکو ته مالی زیانونه هم اوښتي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال مارکس پوتسل د افغانانو لپاره له سولې او مینې ډک اختر هیله وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی د اختر په مناسبت د ښاغلي پوتسل پیغام د خواله رسنیو له لارې خپور کړی دی. په دې پیغام کې پوتسل چې د یوناما سرپرست مشر هم دی ویلي دي ملګري ملتونه د سوکاله راتلونکي ثبات او تلپاتې سولې د ترلاسه کېدو په هڅو کې د افغانانو د ملاتړ او همکاري ژمنه کوي. نن د عرفی ورځ او سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ. د جاپان پخوانی صدر اعظم شینزو ابي څو ساعته وروسته تر دې صبر کړ چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال نن ډزې پرې وشوي. د جاپان په معاصر تاریخ کې دا بې ساري برید دی ځکه چې په دې هیواد کې د وسلو د ګرځولو قوانین سختي او د شخړو کچه پکې خورا ټیټه ده. پولیسو ویلي دي چې یو 40 کلن کس د دې برید په تور نیولی دی. و شپېته کلن شینزو ابي د 2012 کال له دسمبر د 2006 کال تر دسمبر پورې د جاپان صدر اعظم و. د نړۍ د شلو سترو سیناتي هیوادو یا جیشل جګپوري ډیپلوماټانو خپلې ورځنۍ غونډه نن پیل کړه. دا غونډه د انډونیزیا په مالی کې ده او هدف یې د جیشل هیوادو د مشرانو راتلونکي غونډې ته زمینه برابرول یاد شوی دی. د جیشل سرمشتیز هم سش کال ده. د نننۍ غونډې د اجنډا مهم ټکي پر اوکراین د روسیې برید او په نړۍ کې د خوراکي موادو او انرژي د بیو زیاتېدل دي. د دې سر بیره چې لویدیز د اوکراین د جګړې له امله پر روسیې بندیزونه لګولې دي. روسیې هم په نننۍ غونډه کې ګډون کړی دی. دا سره پرونه وای چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بالی ته تللی وو خو وخت یې لغونډې وتلې. مخکې تر دې چې دا سدیا ووریدونکو پروګرام ته مخه کړو کونړ ته ورسو. په کونړ کې امنیتي مسولین وایي په ولایت کې د پلاستیکي وسلو او پټاکیو په پلور او د نورو وسلو پر ډزو بندیز لګولې دي. د اختر په درشل کې د دې بندیزونو په اړه لسمي راپور لرو.
د کونړم نه قومندان مولوی عبدالحق حقانی ازادي رادیو ته ویل د ټول ولایت هټیوالو ته ویل چې د پلاستیکی وسلو او پټاقو ل راوړلو او پلورلو څخه دې ځانونه وساتي او همدارز خپل طالبانو او نور خلکو ته امر کړی چې هوایی ډزی ونه کړي. امنیه قومندان د کونړ لری پرتو او غرنی سیمو سیدونکو سیلانیانو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي.
هر هغه عمل چې هغه د ولشت لپاره یو قسم ازي او ضرر او تشویش ورته جوړي هغه کده کلاشنکوفو پیرنوي کده پټاسو وي کده ارسوي نو موږ ولست اطمینان ورکو مکمل تدابیر مونولې د تاسو مطمئن وسی. عام ولست دا خبره کو هم جوار ولایتونه کدل ته څوک د سیل او د تفریح لپاره راځي لکه پتیر اختر چې امنیتي تدابیر مټول نیولیو دا ځل مطریقه کلک نیولې دي. الله دې بخیر راولي.
د کونړ اوسیدونکو وای په تیر وخترونو کې هم د پلاستیکی وسلو او پټاقیو پر پلور او پر هوایی ډزو بندیز اعلان شوی وو خو بیا هم بازارونو کې د ماشومانو د لوبو په سامانونو کې پلاستیکی ټوپکې تمانچې او پټاقې خرڅېدلې او همدارز پر هوایی ډزو بندیز ته چا اهمیت نه ورکولو چې د خلکو د مرګ ژوبلې او نارامۍ سبب کېده. د دوی په خبره چې دی اختر کې به وکتل شي چې هټیوال او وسلوال څومره اعلان شوی بندیز عملی کوي.
آزادی او اوریدونکو
السلام علیکم. د آزادی او اوریدونکو پروگرام یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو خېوي رازو ستاسو پیغامونه ته په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلا بیلستونزو ګڼ پیغامونه راته پریخېدي. یو شمیر پیغامونه په کابل کې د علماو د سترې غونډې د پریکړو په اړه دي. اوریدونکو وایي چې له دې غونډې نه یو څه خوښ دي، خو وایي هغه څه چې تمه کېدله دغه غونډه کې هغه څه ګټور بحثونه ونه شول. راځي چې د اوریدونکو پیغامونه واورو، وروسته بیا درته په دې یو مرکه لرو چې د افغانستان په یو شمیر ګرمو ولایتونو کې د کولرا ناروغي د رامنځته کېدو ویره پیدا شوې ده. چې کولرا څه ډول ناروغي ده په دې اړه مو له یو متخصص ډاکټر سره مرکه کړي، خو په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه اورو.
سلامونه تاسو او استاذ رادیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته. ملتیار د هلمند څخه اسلامي امارات څخه مغوښتنه ده چې د نجونو مکتبونه آزاد کړي. د شیخ صاحب نور ټوله ښه نظریه او تګلاره وه، خو البته چې دغه یو د نجونو مکتبونه هم آزاد کړي موږ به ډېر خوشحاله.
سلامونه د آزاد رادیو ټولو اوریدونکو ته. تعلیم څه ده؟ د پنر او شزه فرض ده، او موږ له افغانستان اسلامي امارات څخه د هله کوو چې زموږ د نجونو ښوونځی د خلاص کړي، چې د نورو ګاونډیانو سره سیالان شو. ودی ګوري چې د نړۍ نور اسلامي هیوادونه مصر، ترکیه، سعودي عرب، دوبۍ، کویت، قطر، نور اسلامي ممالک هلته که ښوونځی بند دي دلته هم دي بند سي، اما که هلته بند نه دلته ولې بندیږي؟ او د دې باوجود خپل ګاونډ هیوادونو ته دی وګوري، پاکستان، ایران، چین، روسیا، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، هغوی په کوم حالات کې روان دي؟ هلته ښوونځی خلاص دي او دی موږ بند دي. نو مقصد د دوی څخه هیله کوم سي د افغانستان د نجونو ښوونځی د خلاص کړي او تعلیم همدغه تعلیم دی چې سیلانو سره مسایل کوي. ډیره مننه.
پښتنه د شیخ صاحب څخه د اسلامي امارت زایم چې یوازې سر باندې موږ افغانستان خلک ځان نوسو چلولای، موږ مجبور یو چې د نړۍ سره به تعامل کوو. نو د شیخ صاحب دریز یو څه سخت غوښتنه کوو چې دریز نه کوي، نرم کې د نړۍ سره تعامل وکړي، راشه درشه وکړي، بیا به ان شاء الله موږ په خپل شو درېږو.
سلام، سپانه هم د خوشاله ده د خبرت الله برچ کوم دي. دا هو زه فکر نه کوم چې د زنداوي زکه چې دی خو ممکن داش پاکستان مړ کړی وي په سیرا کې، یا هم په جرحی په واسطه هغه ډول شکل انسان یې رسولی وي، ځکه د مهم نه څرګنده کېدای شي خیبت الله نه یو پاکستاني غاړی وي، نو ځکه د منفي خبرې هم ډېرې کې او منفي حالات هم په دغه وطن کې روان دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادي راډیو ته دا پیغام د کندهار د شاه څخه پرېږدم. ما د برښنا مسولین څخه دا غوښتنه ده، تاسو مزي د کجکیده د کندهار سره ومشلوله، تاسو برښنا به دونه ډیر سي، برق به دونه ډیر سي، خو نیم شپه ورځو مونږ دی لګولې او تقریبا ګرمي 30 درجه ده، خلک ډیر په مشکل کې دي چې په دې کې اوس سره تکلیف دي، مشکل یې چي دي. دا پښتنه تاسو نه وکړي، علاج خیر درک.
عزیزان السلام علیکم، خدای دې وکړي چې ټول جوړ راغی. د ازادي رادیو کارکونکو ته او اوریدونکو ته ټول ته سلامونه. زه دلته په کندهار کې اوسېږم، او کیسه مې تی لکوله چې دلته د یو ښځه ام سوالګر او سوالګری خو نور ډېر دي، بیچارهګان غریبانې ډېر دي، نو یو څو ورځې نه وله. بیا چې مینه نولې د مال ولې ول، زه خو ماته طالبان ول چې تر اصل ته دته مرسته در کوو، پردانه وایي کښېنه بره د کونډه د یو څو درې لونې لري یتیمانې، بس دا هم د ورور کړه دا یتیمانې ملته دي، انو کرای پرنان وایي کښېنه ولې بلای بیا ولې ول برای بولم با ما بسته به ول ول درې ورځې ما بس کې نه لای لکړې ول ول اکشنیان جړه ورکه ول ول نیم را سره کړې نه شی راکړه برای په ما بس کې مې کړې خپل ډوډۍ مولا ول ول ترانی ول وچه ډوډۍ. نو دا ورور چې نه کار سنه روزګار سره خلکو در بدر سوال غریم خو نو کار پیدا کوي عمرسته خور سره وکه بیا خلک بیا دا اوس کې سره. نو دا می ترتی پر دا خبر در ورسه ول خدای دې وکړي نشرس.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته وړاندې کوم. بدبختانه د نورستان په وامه لسالې کې اوسنۍ وضعیت ډیر د اندېښنې وړ ده. تقریبا دغه یو اونۍ کې چې دغه یو اونۍ په جریان کې پر لپسې ځوانان چې دي په مرموز ډول باندې وجل کیږي، او د دې وجنې هغه اساسي وجه هغه هم د ځوانانو بیکاری او فقر سره مواجه کېدل ده، چې په جزئي موضوعاتو باندې متاسفانه یو بل باندې فایرنګ یعنی ډزونه کیږي او وجل کیږي. تقریبا دغه یو او دو ورځ مخکې د نورستان په وامل وسوالی اکاډمن کلی کې هم د یو جزئي موضوعاتو باندې چې هغه د پیپ په بو باندې د پیپ تیرول موضوع په هغه کې یو ځوان په ډزو باندې وویشتل شو. نو دغه وضعیت ډیر اندېښنوونکی وضعیت ده او دلته ځوانان بیکاره دي. متاسفانه د بیکارۍ په وجه باندې اکثر یو بل سره نښتو او په جنجالونو باندې مصروف وي. پخوا چې دي اکثر ځوانان په وظیفو باندې د حکومت په هغه مختلفو څانګو کې هغوی وظیفې باندې مصروف وو، اوس هغوی کوم مصروفتیا نشته، دي بس په کورونو کې ناست دي او بل سره په جنجال باندې اخته وي او یو بل باندې راپاڅیږي. دغه رواني ستونزو په وجه باندې یو بل هغه قتل ته اړ کیږي. نو بنا ان زما د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه څخه په کلکه توګه دا غوښتنه ده چې باید په افغانستان کې د بیکارۍ او د دغه د جهالت مخه باید ونیول شي. که چېرته ځوانانو ته د کار زمینه مساعده نه شي او د تعلیم زمینه مساعده نه شي، نو افغانستان دغه رشته او دغه نسبي امنیت به زما په نظر باندې ورځ تر بلې په خرابېدو شي او د دې مسؤلیت به د حکومت په غاړه وي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. خدای پاک دې وکړي جوړ او روغ به یاست. دغه محمد ولی امنیت د هلمند ولایت څخه مې پیغام ته پرېښی دی. ما د لوړپور چارواکو څخه دا هیله ده، دا خواهش او دا ارزو ځینې لرمه چې دغه د افغانستان خلک چې کوم په عربستان کې ولې بندیان دي، زیات خلک تر څلور کاله، پنځه کاله، شپږ کاله، لحاظا اووه کاله لا کېږي چې دا زموږ د کلي خلک ولې ته بندیان دي. نو د لوړپور چارواکو څخه دا هیله ده چې یو غم وخوري، یو درخواست ورته وکړي چې دغه افغانستان خلک راواړي، دلته بچان ژاړي، دلته کوچني کوچني ماشومان ژاړي، لکه یتیمان چې ده. دغه نقص لري چې دلته د دوی یو دغه وکي سرپرستي وکړي. نو د لوړپور چارواکو څخه مې دا هیله وخواهش دی چې د دوی په کار پسې شي او خدای پاک یې تاسو ته یو ځونم په دې دنیا په هغې دنیا درکړي. نور مو وخت نیسم. سیده السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه فیض محمد زلان د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ سره په تماس کې یم. ما پیغام دی و هغه مسؤلین ته، مخابراتي شرکت مسؤلین ته ورسیږي چې موږ دلته د شبکو سره ډېر په ستونزه کې یو. په ولسوالۍ کې پانتنه شته، خو دا کلي چې پراته دي په دوی کې بیا انتن کار نه کوي. نو زموږ هیله او ارزو د دوی څخه دا ده چې زموږ پیغام دی دوی ته ورسیږي او دغه انتنان دی راوي، دغه کم کلی چې پراته دي دا کلو ته دی چیږدي. دلته د شبکو سره موږ ډېر په ستونزه کې، موږ ټول کارونه ویجاړ پاتې دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمر اللہ ملنگ ام کندہ ولایت خیمے آزادی ریڈیو کا پیغام پریشی دی. میں نے اللہ پاک موسات کابل کی کم علماء سر غنڈ جو رسے وفائے طور صدل الحمد للہ چپدا غنڈ کے کم پھر قرآن جسو ان شاء اللہ ازمر واد ٹول پہ ام پہ گٹ دی اور ام پہ خیر تمامی اللہ پاک جو کی مسئولین خدا بنجا عمل ہو کے او د مخالفینو مخالفه کوته کې کوم چې اختلافات راپورته کوي او دا جنجالونه کوي. الله دې دغه لاسونه د افغانستان په خرابولو څخه کاته کې الله مواساته.
مالک څنګه جوړ یاست؟ په خیر یاست وروره. د زده هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د ګردي باغران نامرجان خون میرجمه د دشت کلی اوسیدونکی وروره. دا زموږ په منطقه کې د اوبو ډېر نیستي ده، داسې وچ واده دي چې یعنې د اوبه خور اوبه په سمې نه پیدا کېږي، کښتو داسې نسته. موږ دا غواړو چې حکومت دغه پیچانې برمې دلته راوړي، دلته نورې برمې کار نه کوي، دا پیچې برمې چې دي دا بیا کښته کېږي. موږ ته وویل شي وروره ډېره مهرباني.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زائخت جان کنالت شپریم نه یو سیدون کین چې د باندې او د بابا سره پر درې می درې ټکان نه و د ټکانون د مالو دا کو چې بیا چیر جنگول مال بمبار سو هغه بل ټکان چې بیا هغه مجاهدین خپل څنګه ګرځولې وو چې دې څنګه ګرځول نو سره پر سره ټکان کول بیا د بل ترې بمبار کی بیا یو کال کې چې د ولایت تر د لې پټندار کې دروازې پر ولاړم در هر که پر کابل تکللی ما مشران می رغ ندی اوریدلی کشران می رو پریزدن مشران می رغ اوریدلی نگست پر وڑی هم وست پر وڑی هم پر وڑی ماس پیسه وڑی پر وڑی سخزه پرچه ما نو زه غواړم چې زما غږ د مشرانو ورسېده ویډیو مې جوړه کړې ده چې دغه ویډیو تاسې وګورئ او تاسې ما سره د همکاریو کې دغه ویډیو نشر کړئ خو زما غږ د مشرانو ورسوئ. زه نه پستنګ یم، دا یو کال کېږي چې ما نه مې خواري کښلې ده، نه پیسې لرم چې خواري وکاږم. کاربای مې سکوت ولاړ، زه یو تاجر یم. شل لکو دوه اویا زره افغانۍ تاوان ماته رسېدلی دي. اوس مشران غږ اورېدل نه نه غږ رسېدلی دي. دغه ځه که تجاران یې که مشران چې زما غږ واوري که زما سره همکاري وکړي زه خپل کاروبار بېرته شروع کړم. که دا ځوان که زما سره دا همکاري وکړي زما غږ د مشرانو مسلونو پورې ورسوئ. دا به ډېر منندوی یم ستاسو. سلام
سلام علیکم، اهلی احترامات. ازادي راډیو ټول کارکونکو ته روغ تورله. خبرې کوم ننګرهار ولایت نه. ما دغه ویزو د پاکستان د ویزو باره کې خبره کوله. دلته دغه کوم کنسل چې دی دا پیسې اخلي او هغه هم د شرکت والا په لاس یې اخلي. شرکت والا روپۍ در نه واخلي، وایي تا د کنسلګرۍ ته انټرویو ته وړم. کله چې لاړ شي هغه درته ویزه صحیح شو، موږ تا ته حوال درکوو، شرکت والا ته ایمیل کوو. او بیرته چې بیا پوښتنه کوي نو هغوی بیا داسې وایي چې ستاسو ویزه کینسل شوې. په دغه بانه پیسې لري. لطفاً دغه د چارواکو نه هیله کوو چې دغه ته متوجه اوسي، ځکه په دغه بیکارۍ بیروزګارۍ کې د ځینې کسان نه په همدغه نامو پیسې اخلي او بیا ورته چې زه درته ویزه اخلم دغه لم. نو دې کې شرکت والا او کنسل والا دواړو لاس دی. مننه، خوشحاله اوسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. نوم می عبدالسماد دی، نیمروز ولایت څخه تماس کوم. د ډبرو سکرو رابطه کې زما نظر دا ده چې ډبرو سکره امارت اسلامي پاکستان ته بیخي په نیمه بیه څه چې خوشي ورکي، تون $25 باندې ورکي چې تقریبا هغه په کال دا راځي ناچیز قیمت ده. در حال کې جهانی نرخ $3.50 فی ټون نه ډیر ده. او جالبه دا ده چې پاکستان صدر اعظم اعلان کوي چې د سکرو له طریقه د افغانستان سکرو له طریقې موږ د کال $2 میلیارډ ګټه کوو. در حال کې چې د افغانستان ټول عواید چې طالبان ټولوي په کال کې $2 میلیارډ نه کیږي. نو دوی ته ډیر د شرم خبره ده، د افسوس خبره ده. ومن الله توفیق.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکون ته سلامونه کوم. زما نوم عزیز الله دی، د هلمند د مساکله ولسوالۍ نه خبرې کوم. دغه د مرستې کارټونه دلته راوتلي دي. دا د مرستې کارټونه د خوارو غریب ته ورکوي او دا دي داسې طریقه کې هغو ته نه رسېږي. د خوارو غریب ته دا ګرد د ماړه خلکو ته رسېږي، مسکینانو ته نه رسېږي. هغه هم داسې پر وابسته یو مسکین ته رسېږي چې د ولسوال رسمي خط نه وي، د اوزه والا خط نه وي، نه ورسېږي. دا باید موږ د بزګرانو د مسکینانو غریبانو خلکو ته ورسېږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. فاست السلام. زه د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا زما پیغام د هلمند ولایت تر مشرانو پورې تر غوږو پورې ورورسوي چې دغه د هلمند په ولایت کې دغه چې موږ سر راسي د خدای پر لیاس باندې د مشرانو څخه زموږ دا هیله ده چې د خوارو غریب ته یې ورکړي. دا څه رقم کار دی چې راسي اوس ګوره. هغه زموږ موسسه د جمولي صاحب د یاد د چې په طالبانو کې یو غټ سړی و، دغه ده دغه د شناختګانو ده. نور خوارو غریب ګرځ دغه چې پروت دی. که سمې په خدای چې طالبان راغلي که خوارو غریب څه کس پکړی دی، بېله خاص دغه د دوی غټ ملایانو څخه موږ ته نه رارسېږي، نه نور ملت ته رسېږي. داسې خلک شته چې اعتمان پاتې دي، لرې سرایونه د اعتمانو ډاک دي، شی د شیانو نه دی لیدلی. پلرونه په طالبانو کې شیدن سوي دي، نن د هغه اعتمان خواران و پاکر ته ولاړ دي، شی نه لري. مونږ زموږ چې موسسه راسي هغه زموږ د جمولي صاحب ده، یا د مفتي صاحب ده، یا د دلګي مشر صاحب ده، یا چې په طالبانو کې یو غټ قدرت و شی ودرلو دي. دغه ده دغه بله ورځ زموږ په کلي کې د علماو د شورا رئیس اجمولي زکریا صاحب اته نومه ده تور کړي دي. په وطن کې نور خلک په دا وطن کې شته خو چې هغه د ماښام پر دې قدرت نه لري. دی کوایا دی بیچاره نومې چې نه لري. خوشش کالي اویا خواره غنم واخیستل، څلوېښت ډېرې پنځکه کرلې وه بیچاره. هېڅ شی نه لري. درې دانې موټر ورته ولاړ، ټکټر ورته ولاړ دي. که چا د مځکې نوم ونیوي خدای رانیسي. کوي چې خوارو غریب وایي که نن د کال په پور غوښته په زر روپۍ مانې په اته سوه غوښته خدای ورکوي و داسې خلکو ته رسېږي. ده ته اته نوم ورکړي و نور په وطن کې کونډې و اعتمان ګرده دغسې پاتې ده. خدای پر لحاظ بانک مه کوي. د خلکو کورونه نړېدلي په کمربندو کې، د هغو تر ننه پورې د سرای دغونه روپۍ نه لري. خپل سرایونه په جوړ کړي، هغه کنډولو کې ژوند کوي. خو د دغو مسلمانانو سره یې کومک وکوي موسسه چې راسي. دا اوس د خدای وبېرېږي، د خدای بېره اوس ګرځي ورکس ولا.
اوریدونکو، دا اوس ساسې پیغامونه په دهله چې د چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او د غستونزو ته مو د حل لارې چارې ولټوي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
په افغانستان کې د هوا په تودېدو او د غراس په زینو سیمو کې له طبي پیښو وروسته داسې ویره پیدا شوې چې ممکن د کولرا ناروغي رامنځته شي. کولرا داسې ناروغي ده چې په افغانستان کې اکثره د وړي پر مهال ماشومان پرې اخته کیږي. یونیسف هم د پکتیکا او خوست د زلزلې وروسته سیمې ته پلاوي لیږلي ترڅو هلته پر دغې ناروغۍ د اخته کیدو مخه ونیسي. دا چې کولرا څه شی ده، څه ډول رامنځته کیږي، په دې اړه مې د متخصص ډاکټر خلیل الرحمن دولتزی نظر پوښتلی.
کولرا چې کوم ده، یو ډول باکتریایي ناروغي ده، میکروبي ناروغي ده، او دا عموما د ډېر یو تعریف یې موږ کولای شو په عامه اصطلاح باندې ساده وکړو چې عموما یو شدید اسهال دي دې سره، او د دې اسهال وخت څه ده چې دې سره تبه نه وي، بنس کې دردونه نه وي ورسره، او عموما په غټو میتازو کې وینه نه وي، او په مدفوع کې یا د انسان په غټو میتازو کې د اوبو اندازه ډېره زیاته وي، او د دې اوبو ته په دې وجه باندې د اسهال ته د وریجو د اوبو مثال ورکوي. یعنی لکه د وریجو اوبو چې هغه کې اوبو بیخي ډېرې زیاتې او جامده برخه یې ډېرې کمې وي، نو دا نو اسهال چې عموما نه ده کولرا ده. او بیا د دې نخي نخاني نظر د مرز په شدت سره تفسیر کوي. هغه مریضان چې خفيف په دې باندې اخته یي، خفيف مرز ولري یا خفيف میکروبي او چې وروسته بیا متوسط حالت ته داخليږي او بیا شدید ته داخليږي، دا ټول یو بل نه فرق کوي. یعنی په خفيف اندازه کې صرف یو معمولي تند موجود وي او مریض تقریبا د خپل وزن یو 15% لاس ورکړي، خو کله چې مرض متوسط اندازې ته داخليږي نو بیا تقریبا مریض یو څه د علائم لري، خصوصا اوبه ډېرې زیاتې لاس ورکړي. د اوبو د لاس ورکولو سره کوم علائم دي لکه فشار ټیټي، نبض ضعیفي، او د انسان سترګې لیدلې ښکاري او خلو وچي، عموما سترګې وچي او پستوکي وچي، دا علائم یې سره او تقریبا 15-30% پورې خپل وزن لاس ورکړي. او درې مې چې کومه ده شدیده مرحله ده، په شدیده مرحله کې عموما د موږ مریضانو زیاتر لس فیصد خپل وزن لاس ورکړي، او حتی د سې مریضان د موږ ته به هوښی فعالیت کې راځي، د دې نفس حتی نه معلومیږي او فشار به شي سقوط نه معلومیږي. نو دا درې مې درجه ده. نو عموما د دغه علائم سره ورته کې چیرته یو مریضي او شدیدی سالي بدون درد، بدون تبي او بدون ویني، دا عموما د کولرا مرض ده.
د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو یونیسف پکتیکا او خوست پلاوی لیګلی یا کاری ډلې لیګلی دي چې دغه ډول ناروغي مخه ونیسي. رښتیا هم دغه ناروغي له طبي پیښو وروسته تر ډیره رامنځته کیږي، ځکه چې معمولا دغه ډول پیښو وروسته پاکو اوبو ته لاسرسی یو څه کمیږي، یا مثلا کله چې په یو منطقه باندې سیلاب راځي یا ورته نور مصیبتونه راځي.
بالکل لودین سره مترم اندازه ده په کومه منطقه کې چې هر نوع ناورین رامنځته شي، مثلا مهاجرت رامنځته شي، زلزله رامنځته شي، اور لګیدنه رامنځته شي، یا جنگ رامنځته شي، نو طبیعي خبره ده په یو منطقه کې ټول امکانات کمیږي. د انسانانو د یو منطقه د اوسیدونکو لاسرسی صحیح امکاناتو ته، خوراکي موادو ته، او هر شي ته کمیږي. په مجموع کې که موږ وایو روغتیایي تدابیر په یوه سیمه کې له منځه ځي، لکه تاسو یادونه وکړه، څوک مقصد صحیح اوبه ته لاسرسی نشي پیدا کولی، او دې سره په څنګ کې صحیح غذاو ته لاسرسی نشي پیدا کولی، او د منځلو لپاره، د څښاک لپاره، د خوراک لپاره مقصد اوبه نشي پیدا کولی، او هغه فاصله چې د انسان د مطبوع د جایونو، مثلا تشنابونو، بادرفت یا لیټرینونو ترمنځ کومه فاصله د استعمال د اوبو سره، یا هغه فاصله کمیږي، هغه سیستمونه له منځه ځي. نو په دې وجه باندې په داسې عموما یو ناورین نه، یا له یو فاجعې نه وروسته اکثره دا مرض رامنځته کیږي.
او ډاکټر صاحب، تر ډیره دغه د نشأت یا د مثلا چې دا ویروس یا د میکروب رامنځته کیږي، له کوم ځای ریښه اخلي؟ آیا له خراب اوبو او کنه په اوبو کې کوم ډول میکروبونه چې ژوند کوي هغه وجود ته داخليږي؟ یعنی څه ډول پیدا کیږي؟ فکر وکړئ مثلا د اوس په خوست او پکتیکا کې اندېښنه ده چې ممکن دغه پیښه رامنځته شي، که کسان پاکي اوبو چې کی، یعنی د رامنځته کېدو امکانات نشته.
اصلي خبر خدا ده، لکه متاسفانه موږ چې کوم مناطق کې په افغانستان کې زلزله راغلې ده، یو خو زلزله راغله دې زمينه کولرا ته مسايده کړه او دې څنګه نور میکروبي تکلیفونه تخصوصا د موږ باسيف کولرا دا دې سره په څنګه د موسم هم د کولرا موسم ده ځکه دا هم ډېره زیاته زمينه مسايده په ټولو دنیا کې دا موسم چې پیږي کې بارانونه زیات دي پیږي کې سیلابونه او پیږي کې ګرم هوا وي دا درې وسته چې موسم پیدا کیږي ته د کولرای موسم وایي نو دا نظافت او د خپل دی په اړه لري بالکل چټلې وبې سو کوچې کې یا ناپاکې وبې ملوثې وبې هغه د دې چانس زیاتې یو پاکې وبې سره لږې چې میکروب نه رامنځته کیږي میکروب له منځه وړي نو ځکه د پاکو وبو ته شا ډېره زیاته ضرور ده ټول خلک باید پاکې وبو وڅښي سره لږې چې میکروب نه رامنځته کیږي ضد میکروب یا میکروب له منځه وړي
ډاکټر خلیل الرحمن دولت زی و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې
ازادي او اوریدونکو پروگرام
اوریدل ازادي او اوریدونکو پروگرام هم پای ته رسیدي یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بل خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي شمیره دا ده 00422211 2411 15 شمیره بیا وایم 00422211 2411 15
صبرم کلا صبری گے دا تور ستر گے زمایا دی گے زڑ گئے صبرم کلا صبری گے دا تور ستر گے زمایا دی گے چپکے نوی یار دیدن چپکے نوی ہد سم سورو گل باغ سب رما دور ستر گے دور ستر گے زمایا دیگی زڑ گئے صبروں کلا صبری گے دا تور ستر گے دا تور ستر گے زمایا دے گی صبرم کلا صبری گے دا تور ستر گے دا تور سترګي زما یادېږي. ترگے زمایا دی گئی